دا د آزادۍ رادیو ده، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نو ری وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجمل اند اوس مانور همکاران مو د آزادۍ رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو دا د خبرونه د سر موضوع د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په ډیر ډاډ ویل کسه هم ولسمشر کرځي له امریکا سره د وړخې زمینیت تړون لاسلیک کول رد کړي، خو راتلونکي افغان ولسمشر به یې لاسلیک کړي. دا او نور مسایل چېړو خو پایله خبرونو کو. د افغانستان کورنی خبرونه له اسدالله لودین نور.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، یو سیاسي ګوند نن په کابل کې د ملي اردو وروستۍ قرباني وستایله، په کندوز کې وسلوالو د یو پولیس په کور حمله کړې، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه پیل شوې ده. د خبرونو تفصیل. د ملي مشارکت په نوم یو سیاسي ګوند نن په کابل کې د یو مظاهرې پر مهال په کونړ کې د وژل شوو سرتیرو قرباني وستایلې، او د پاکستان په ضد شعارو نور کړل. د دې ګوند مشر نجیب الله کابولي وویل امنیتي ځواکونه د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او حریم ساتنه کوي، او په دې لار کې سرخندل به یې تاریخ هیر نه کړي. دای وایز موږ مظاهرات د لپاره د چله خپل ځواکونو سره همدردی وخیو، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د پاکستان لاس وهنه وغندو. د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې هم په کونړ کې د وژل شوو عسکر په ملاتړ مظاهره وشوې. تیر یک شنبه سهار وختي وسلوالو طالبانو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو یو وشت سرتیری وژل، او شپږ یې لزان سره بوتلل. پاکستانی چارواکو هم دا پیښه غندلې، او هغه راپورونه بی اساس بللې چې په دې پیښه کې پاکستان لاس درلود. په افغانستان کې د مدني ټولنې یو سازمان د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې په خپلو کاري پروګرامونو کې د نشئی موادو په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د خط ناو په نوم د دې سازمان غړو نن د کابل د پولي ارتل په سیمه کې یو غونډه جوړه کړې وه، چیرته چې په نشئی روګ د کسان ډېر ناسته پاتې کوي. د سازمان یو غړي منیجې د خپل غونډې هدف داسې څرګند کړ:
برای نامزدن ریاست جمهوری کشور اوشدار
دا وایي موږ غواړو چې د جمهوری ریاست کاندیدانو ته خبرداری ورکړو چې د ټولنې معتاد قشر ته جامع پلانونه جوړ کړي. افغانستان دا مهال د نړۍ په سطحه د مخدره مواد لوی تولیدونکي هیواد دی، او شاوخوا 2 میلیونه کسان په نشو اخته دي. د کندوز چارواکي وایي چې د دې ښار په څلورمه حوزه کې وسلوالو کسانو د یو پولیس په کور حمله کړې. د کندوز د څلورمه حوزې امیر حکیم الله ایماق نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې خپل پولیس وژل شوی او میرمنې ټپي شوې ده. پیښه د یاد حوزې د ابراهیم خیل په سیمه کې شوې، او چارواکي وایي چې د پیښې د څرنګوالي او لامل په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د آسیایي جام د مسابقو په لړ کې دا مهال د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ په بنگلاديش کې لوبه روانه ده. په دې لوبه کې لومړی پاکستان بیټنګ ته ودرېد، چې تر 3 دقیقو وړاندې د افغانستان په وړاندې د منډو شمیر 8 ته رسیدلی وو، او 2 کسان یې اوټ شوي وو. په دې لوبه کې پاکستان خپل لومړی مسابقه پر سریلانکا په 2 منډو باندې لیوا. افغانستان به د دې لوبه په لړ کې له هند، سریلانکا او بنگلاديش سره هم لوبه وکړي. دا کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اسمت څاروان وړاندې کوي.
روسټل د چې په کریمیا کې د سیمایز حکومت او پارلمان ودانې د وسلوالو کسانو لوري ونیول شوې، او ورباندې د روسي بیرغونه ولګول. د اوکراین سرپرست صدر اعظم له خلکو د آرام اوسېدو غوښتنه وکړه. صدر اعظم الکساندر تورچینوف تور ولګاوه چې د کریمیا په مرکز کې دولتي ودانې په پاوس کې جنایتکارو ډلې نیولې دي. یو شاهد د پارلمان د ودانۍ د نیول کېدو په اړه وویل: دی وایي څوک نه پوهېږي چې دا وخت د پارلمان په ودانۍ کې دننه څه تیریږي. موږ یوازې دومره لیدلي چې ودانۍ نیول شوې ده. په پیل کې شاوخوا 10 وسلوال کسان ودانۍ ته ننوتل. کله چې ودانۍ ونیوله، پولیس یې له هغه ځایه وایستل. خو صدر اعظم روسیې ته په کریمیا کې د پوځي یرغل په وړاندې خبرداری ورکړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې نن سهار وختي د کریمیا په مرکز سیمفیرپول کې دولتي ودانۍ چا نیولې دي. د کریمیا صدر اعظم اناتولی موهیلیف وویل یوې 50 کسیزې وسلوالې ډلې دولتي ودانۍ نیولې، خو دوی وایي چې دغو کسانو کومه غوښتنه نه ده کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې پولیس یې تیار سای کړی دي. په چین کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر چې د کارموده بشپړه شوې ده له چین وغوښتل د خپل هیواد د بشري حقونو وضعیت ښه کړي او د سوله ایزو سیاسي فعالیتونو حق ته درناوی وکړي. ګری لاک په چین کې د سفیر په توګه له 2.5 کاله کار وروسته همداراز وویل واشنګټن د الهام توهتی د ژوند په اړه ژور اندېښنه لري. توهتی د ایغور مسلمان د اقلیت د حقونو هغه مدافع دی چې د بیلتون غوښتنې په تور د اعدام له سزا سره مخامخ دی. لاک وویل چین باید یوازې اقتصادي خیرښېګڼې ته ارزښت ورنه کړي، بلکې د خپلو خلکو د بیان، غونډو او مذهبي ازادیو ته هم پام وکړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن لندن ته ځي او مخکې تر دې چې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او ملکې دوهمې الیزابت سره وبیني، د دغه هیواد په پارلمان کې تاریخي وینا کوي. دا به په 1990 میلادي کال د جرمني له یو ځای کېدو وروسته لومړی ځل وي چې د جرمني صدر اعظم د برېټانیا د پارلمان دواړو جرګو ته وینا کوي. برېټانیا ته د اروپایي اتحادیې د دې تر ټولو پیاوړي هیواد مشره، د اروپایي پارلمان تر انتخاباتو مخکې او د برېټانیا تر پارلماني انتخاباتو یو کال وړاندې سفر کوي. د اروپایي پارلمان انتخابات د می په میاشت کې کیږي. د جرمني د پخوانی دیکتاتور آدولف هیتلر د کتاب ماین کامف یا زما مبارزه هغه نسخه به چې د لاستی کړی دی نن د امریکا په لاس انجلس کې لیلام شي. لیلام به د امریکا په وخت د شپې په 8 بجې د انټرنیټ له لارې پیل شي. د دې کتابونو د نسخو خاوند یهود دی. دا کتابونه چې په خپل هیتلر پر لاس لیکړی 2 کاله پخوا د لندن په یو لیلام کې په 25,000 ډالر پلورل شوي وو. د امریکا د استیناف یوې محکمې یوټیوب ته امر کړی چې د مسلمانانو ضد هغه فلم لیرې کړي چې په اسلامي نړۍ کې تاوتریخوالی پارولی دی. د سان فرانسیسکو محکمې د یوټیوب پر ضد د امریکایي هنرمندې کیندی دی گارسیا حقوقی دعوا تایید کړی چې ویلی دی دا د بیګنا مسلمانانو په نوم فلم کې د رول لوبولو لپاره غولول شوی ده. گارسیا چې دغه فلم په خاطر ورته د مرګ واښونه شوی وویل دا نه پوهېده چې دا د مسلمانانو ضد فلم دی. او د امریکا فضایي اداره ناسا وایي د مځکې په کهکشان کې 915 نوي سیارې موندلې دي. فضایي څیړونکو پرون وویل چې دا نوي سیارې د ناسا د کیپلر پیاوړي تلسکوپ په ذریعه موندل شوي دي. له دې نوي کشف سره اوس موږ په کهکشان کې د سیارو شمېر شاوخوا 1200 ته ورسېد.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ډاټ سرګن کړ کڅام ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د دوړخي زمنيتي تړون له لاسلیک ډډه کوي، خو راتلونکي افغان ولسمشر به دا سند لاسلیک کړي. په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې یو شمیر سیلونکو د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر خبرې تاییدوي او وایي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو اوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر روحي منفي اغیزه کوي.
ملي ځواکونو د صفونو نه د عسکرو فرار زیات شوی دی او د هغې کورنۍ نه فکر کوي چې د دوی لپاره په جګړه سختي.
د محمد عمر صافی بشپړ سرګندونی ورسته په یو ریپورت کې اوریدلای شي. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي راتلونکي حکومت ته داسې وړاندیزونه لري چې له مخې به یې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ولسوالیو په سطحه د خزو حقوقي مرکزونه جوړ شي. په دې مسله هم ریپورت لرو. په کوټه کې د مذهبي ازادۍ او د اقلیتونو د حقونو په اړه د یو جوړ شوي سیمینار حال هم درکو. د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن په بنگلاديش کې افغانستان او پاکستان د ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. په دې اړه به هم هڅه کوو چې شیبه شیبه تازه حال درته وړاندې کړو. نور راپورونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې خلک او انتخابات چې د انتخاباتو په اړه د مپوهوي وخبرونه د لرو او همدارنګه د ګوړی اچار مهیروي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په ډیر ډاډ وویل چې که څه هم ولسمشر کرزی له امریکا سره د دواړو خزم نیتی تړون لاسلیک کول نه غواړي، خو راتلونکي افغان ولسمشر به یې لاسلیک کړي. جان کیری پرون د خبریالانو یوې کوچنۍ ډلې ته په څرګندونو کې د ولسمشر کرزی لخوا د امنیتي تړون نه لاسلیک ته په اشاره وویل چې د یو سړي پریکړې کولای شوای چې ټول وضعیت بدل کړي. د جان کیری د دې خبرو نور جزئیات له فرشتي جلال زین اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی له واشنگتن سره د امنیتی تړون لاسلیک کول رد کړی او وایي دا پریکړه باید هغه څوک وکړي چې تر دوه وروسته د انتخاباتو په نتیجه کې واک ته رسیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په ډېر اطمینان خبریالانو ته وویل دا تړون به لاسلیک شي. جان کیری زیاته کړه چې امریکا دا مسله چې جمهور رئیس کرزی د تړون د لاسلیک مخه اړوي څېړلې او خپلې انګېرنې لري، خو څرګنده یې کړه چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ شپږو کاندیدانو ورته مخه د تړون د لاسلیک موافقه ورسره کړې ده. د جمهور رئیس اوباما ادارې ویلي چې د دوی لپاره غوره انتخاب دا دی چې له افغانستانه د امریکا د جنگي ځواکو تر وتلو وروسته خپل یو شمېر عسکر په دې هیواد کې پرېږدي، خو عسکر یې باید هغه قانوني مسؤلیت ولري چې په دوه اړخیز امنیتي تړون کې ضمانت شوی دی. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم پرون په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې عیني خبره وکړه. وی ویل چې دوی پر ټولو امکاناتو غور کوي. شغلی راسموسن وایي موږ د صفر انتخاب خبره نه کوو، بلکې برعکس د خپل غوره انتخاب په اړه بحث کوو چې هغه تر 2014 میلادي کال وروسته افغانستان ته د ناټو د روزنیز ماموریت استول دي چې د ثابت ملاتړ ماموریت ورته ویل کېږي او پلانونه یې جوړوو. خو واضح ده چې په سیمه کې موجودو حقایقو ته هم باید فکر وکړو او حقیقت دا دی چې تر اوسه هم د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی. اندرس فوګ راسموسن ټینګار وکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز تړون لاسلیک به په دې هیواد کې د ناټو د ماموریت د راتلونکي لپاره ټاکونکی وي.
My conclusion is that probably President Karzai won't sign.
دا وایي زه دا مسله داسې خلاصه کوم چې شایي جمهور رئیس حامد کرزی دا تړون لاسلیک نکړي. نو باید د ټولو امکاناتو لپاره پلان ولرو. خو په عین وخت کې دا چې د افغانستان راتلونکي حکومت شایي دا تړون لاسلیک کړي، د روزونکي ماموریت د استولو امکان هم له پامه نه غورځوو. سپینې ماڼۍ وړمه ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې جمهور رئیس براک اوباما د دې هیواد د دفاع وزارت ته امر کړی چې که چیرې د روان کال تر پایه د ټولو عسکرو د وتلو پریکړه وسي، نو د دفاع وزارت باید په منظم ډول د خپلو ځواکونو د ایستلو پلانونه په لاس کې ولري. خو اعلامیه وویل چې جمهور رئیس اوباما د افغانستان د نوي حکومت د غوښتنې په صورت کې له دې هیواد سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک امکان هم له پامه نه دی غورځولی.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ډاټ سرګن کړ کڅه هم ولسمشر کرزی له امریکا سره د دوه اړخیزم نیتی تړون لاسلیک کول نه غواړي، خو راتلونکي افغان ولسمشر به دا تړون لاسلیک کړي. دوستانو، د بل امریکایي چارواکي مارټین ډیمسی د سرګندونو په اړه هم د یو شمیر افغان سیډونکو سره غږیدل یو د ویلي دي چې افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو اوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر روحیې منفي اغیزه کوي. خو مخکې له دې چې دا رپورټ ته وړاندې کو، د کرکټ لاحاله خبرو د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن په بنگلاديش کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه روانه ده. اسمت سروان هم دا اوس را سره په سټډیو کې دی، د لوبه ساری سروان صاحب لوبه کومې خواته روانه ده؟
همدا اوس چې تاب دا خبره وکړه، افغانستان د پاکستان څلورم لوبغاړی هم وسوسو، تر دې دمه چې درویشت اووره پوره شوي دي د پاکستان څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او نه اچا منډې کړې دي. لوبه نن داسې پیل شوه چې پچا افغانستان وګټله او غره وګڼله چې لوبه دې پاکستان پیل کړي. فکر کوم چې افغانستان ښه پریکړه وکړه، داسې معلومیږي چې ګټه یې په دې کې وه چې اول لوبه پاکستان وکړي، ځکه چې تر اوسه چې ورته ګورو پاکستان ډېر په احتیاط لوبه کوي. په درویشت اوورونو کې نه اچیا منډې کړې دي چې صحیح ده، کمی هم نه دي خو ډېرې هم نه دي، خصوصا د پاکستان په شان یوه تجربه کار ټیم ته کمی دی. د افغانستان په مقابل کې د افغانستان لپاره په سوزول ټول لوبغاړي چې د پاکستان سوزولي دي، هغه لومړنی لوبغاړی میرویس اشرف وسوزو، بل حمزه هوتک وسوزو، او همدارس احمد حمزه هوتک او همدارس سمیع الله شینواري یو پاکستانی لوبغاړی وسوزو. د پاکستان لپاره تر ټولو ښه لوبه احمد شهزاد وکړه، د په څلور اویا توپونو پنځوس منډې جوړې کړې. شارجیر خان هم ډېره ښه لوبه وکړه، د په اووه شپېته توپونو درې څلوېښت منډې د پاکستان لپاره جوړې کړې.
د افغانستان لپاره د پاکستان سره د دی لوبي د ګټلو او یا بایللو په صورت کې ورسته مرحله به شي.
وروسته مرحله افغانستان لا هم لدی لوب نووزی، لیکن پاکستان لپاره دا لوب ډیره زیات اهمیت لري، ځکه چې پاکستان خپل لمړی لوب په سریلانکا بایللی ده. نو پاکستان به ډیره هڅه کوي چې دا لوب ونه بایلي.
ډیر مننه سروان صاحب، بیا به هم له تاسو سره په دې اړه خبرې کوو. او اوریدونکو ته به د بنگلاديش کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کرکټ د روانې لوبې حال ورکو. اوس هم بیرته خپلو خبري مطالبه ته راګرځو. یو شمیر څیړونکو د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر خبرې تایید کړي چې وایي د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو اوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر روحي منفي اغیزه کوي. له کابل قسیم سولمل پرې رپورټ راکړي.
که ته هم د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر د تازه څرګندونو په اړه له خبر کولو ډډه وکړه، خو افغان څېړونکي وایي چې له د هیواد نه د ټولو بهرني ځواکونو د وتلو خبرو د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کړې. دوی د کونړ ولایت روسي پېښې ته په پام وایي چې افغانستان لا هم پیاوړی هوایي ځواک نه لري او د تجهیزاتو لپاره هم افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د بهرني ځواکونو ملاتړ او مرستو ته اړ دي. د امنیتي چارو کارپوه محمد عمر صافي د پنځمبه پر ورځ ازادي رډو ته ویل چې د امنیتي او دفاعي صنعت پر سر ناندریو ته په پام شي، حتی ځینې کورنۍ خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو لیکونه او باسي.
ملي ځواکونو د صفونو نه د عسکرو فرار زیات شوی دی او د هغې کورنۍ نه فکر کوي چې د دوی لپاره به جګړه سختي یا چیلنجونه مخکې زیاتېږي. همدغه و چې که چیرې دغه ستراتیژیک تړون نه امضا کېږي نو د نظامي ځواکونو مورال باندې به سخت تاثیر وکړي او برعکس د طالبانو روحیه قوي کېږي.
ښاغلی صافي وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره لږ تر لږه لس نور کلونو ته اړتیا سته، او که چیرې د دوه اړخیز امنیتي صنعت له مخې بهرني ځواکونه دلته پاتېږي نو د دوی له هوایي ځواک څخه افغان حکومت ګټه اخیستلی سي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارټین ډیمس د چهارشنبې په ورځ وویل چې په ځینو سیمو کې داسې احتمال شته چې ممکن افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان سره جوړجاړی وکړي. ډیمس وویل فکر نه کوي چې داسې کومه خبره به په پراخه پیمانه وي، خو زیاته کړه چې باید د امکان په اړه تیار اوسو. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارټین ډیمس په داسې حال کې دا خبرې کوي چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د امریکا دفاع وزارت امر کړی چې د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. خو د بهرنۍ چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د پنځمبه پر ورځ ازادي رډو ته ویل چې د ښاغلي ډیمس څرګندونې فرضي دي او په دې اړه څه ویل له وخته مخکې خبره ده.
مسائل احتمالی و فرضی
دا سرګندونې فرضی او احتمالی مسائل دي. دا مسائل دي چې د راتلونکو په اړه وړاندوی نه کوي او کوم رسمي موقف نه خي. هر کله چې کوم شای پیښیږي نو هغه وخت تر باندې خبره کول خې دي. تر دې چې په فرضیاتو خبره وشي باید وګورو چې رښتیا هم څه کیږي.
خو افغان حکومت وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدل په افغانستان کې د سولې په رښتینو هڅو پورې مربوط دي. د امریکا حکومت ویلي دوی تمه نه لري چې ولسمشر حامد کرزی به دا سند لاسلیک کړي او ان د روان میلادي کال تر پایه د منتظر پاتې کېدو خبره کړي. خو دا چې آیا ولسمشر حامد کرزی به یاد سند لاسلیک کړي او که به یې راتلونکي حکومت ته پرېږدي، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وی راتونکو حکومت ته داسې وړاندیزونه لري چې لمخې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ولسوالیو په سطحه د خزو حقوقي مرکزونه جوړ شي. نور حال کابل د مرزی احمد زئی پر رپورټ کې اورو.
د ښځو چارو وزارت وایي په لرې پرتو سیمو کې د افغان ښځو د ستونزو د حل لپاره دوه مهمې طرحې لري چې راتلونکي حکومت باید په پام کې ونیسي. د دې طرحو له مخې باید د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د ښځو لپاره حقوقي دفترونه جوړ او د هغو ښځو لپاره بودیجه ځانګړي شي چې په بیلابیلو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د دې وزارت د 12 کلن کاري راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړي. اغلی غزنفر وویل چې تر اوسه دوی د ولسوالۍ په سطحه د ښځو چارو دفترونه نه لري.
دا دوه نقطه توضیح میګرده. یکی ایجاد وایت های
په دوه مهمو برخو کې توضیحات ورکول کیږي. لومړی د ښځو چارو وزارت ته باید د ولسوالۍ په سطحه دفترونه جوړ شي. اوس مهال موږ په ولسوالۍ کې دفترونه نه لرو. راتلونکي حکومت ته موږ په دې اړه یو طرحه هم لرو تر څو د ښځو ستونزې په لرو پرتو سیمو کې حل او ورته رسیدګي وشي.
مستقیما رسیدګي صورت گیرد.
د حسن بانو غزنفر په خبره کې چیرې راتلونکي حکومت د دوی طرحې ومني نو د ښځو چارو وزارت به د ښځو په برخه کې هغه اجراءات وکړای شي چې تر اوسه په توان کې نه وو. د ښځو چارو وزارت له نوي حکومت څخه غواړي چې د وزارت لازم امکانات برابر کړي تر څو د هغو ښځو د حقوقي قضیو د حل لپاره مدافع وکیلان ونیسي چې د تاوتریخوالي قرباني دي. د ښځو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په تېرې یوې لسیزې کې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو او نارینه و د حقوقو مساوات، په اقتصادي برخو کې د ښځو د ظرفیتونو لوړول، په ملي پراختیا ستراتیژي کې د جندر مراعاتول او د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر د کمیسیونونو جوړول د دې وزارت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. دغه راز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ځانګړي څارنوالۍ او قانون جوړول، په امنیتي سکتور او نورو برخو کې د ښځو پراخه ونډه هم هغه مسایل دي چې د ښځو وزارت په کاري راپور کې راغلي دي. همدارس په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر وایي له افغانو ښځو سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې خپلو هڅو او همکاریو ته به دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو د دفتر وی استازې پاملا فاطمه حسین په دې اړه وویل:
موږ هڅه کوو چې ځوانان، ښځینه او نارینه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ونډه واخلي، ځکه دوی د تاوتریخوالي په مخنیوي کې مهم رول لري. بل اساسي موضوع دا ده چې مخکې مو هم له افغان ښځو سره په اقتصادي، سیاسي مشارکت او نورو برخو کې مرستې کړي او بیا به هم په بیلابیلو برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي سباندې 4000 پیښې ثبت شوې وې. په همدې حال کې د ښځو د حقوقو ځینې فعالان د ښځو چارو په وزارت هم انتقاد کوي چې د ښځو د ستونزو په هوارولو کې لکه څنګه چې لازمه ده هڅې نه دي کړې او ټول فعالیتونه ښارونو پورې متمرکز دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دفتر وایي چې 2013 کال په افغانستان کې د نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره له خطر ډک کال و. د دفتر څو ورځې مخکې د نړۍ په سطحه د نوو زیږیدلو ماشومانو د وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړ چې افغانستان پکې د هغه لسو هیوادونو په ډله کې راغلی چې د نوي زیږیدلي ماشوم ژوند ته پکې ډېره پاملرنه نه کیږي. د ولسي جرګې د روغتیايي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې نامني په هیواد کې د روغتیايي خدمتونو د خرابوالي یو عمده علت دی. د دې کمیسیون یو غړي ګلالی نور صافی همداراز د روغتیا وزارت دا ادعا هم رد کړه چې وایي په هیواد کې شاوخوا 80% خلک اساسي روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی لري. له نوموړي سره احمد زبیر ژمن مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د نړیوالې ټولنې له زیاتو مرستو سره سره ولې د ماشومانو په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. ګلالی نور صافی په ځواب کې وایي:
البته عوامل خو معلوم دي چې په افغانستان کې کته موږ هم وایي چې د جنگ وروسته هېواد منظم دا هېواد په جنگ کې ښکېل دی. متاسفانه امنیتي مشکلات شته، متاسفانه اقتصادي مشکلات شته او بین حال د هغه رقم کار چې باید په دې دیارلس کالو کې په افغانستان کې شوی هم قانع کننده کارونه نه دي شوي. که څه هم یعنی یو سلسله لاسته راوړنې لرو. البته دلایل مختلفه دي. زه خو فکر کوم چې لومړی لامل همدغه بې امنیتي دی چې ټول خلک نشي کولی
صافی صاحب. اوس د تاسو کمیسیون چې پولیسي جرګې کې د صحت په برخه کې کار کوي، دوی د روغتیا وزارت یا حکومت ته کله هم داسې طرحه ورکړې ده چې په هغې کې د هغې له مخې یو څه اصلاحات رامنځته سي، یو څه ښهوالی رامنځته سي؟
متاسفانه په افغانستان کې طرحې او قوانین ډېر ښه شته چې تطبیق وړ نه دي. ډېر ښه طرحې وجود لري. خپل وزارت هم په دې کې ډېر په کاغذ باندې ډېر ښه طرحې لري چې هغې په اساس باندې باید کار وکړي. زه فکر نه کوم چې نور هغې ته نور ګنجایش د طرحه ورکولو وسي. مشکل په تطبیق کې دی چې موږ ستونزې لري په تطبیق کې. البته دلیل چې د خدمات سم نه رسېږي خلکو ته، بیا هم وایم چې خپله همدغه نامنی عمل یو د عمده عوامل نه شي ماشومان لاس د صحیح مراکز ته لري ماشومان د صحیح د صحیح شرایط کې دي چې زیاتره د اصالات او نور امراض نه دي او صفه سر هم یو د عوامل نه دي
او په ځینو ولایتونو کې چې امنیت هلته هم د هلته هغه روغتیایي خدماتو کیفیت دومره نه ده چې د خلکو قناعت ترلاسه کړي او د غوسیمو خلک هم ځي او ګاونډو هیوادونو ته هیوادونو ته هلته درملنه کوي په سختو ناروغیو کې
قسم پدی روسی کمیشه اوری چې وزارت د صحت امنی پدی څنګه کې چې موږ خلکو ته اساسي خدمات رسوو متاسفانه چې دغه اساسي خدمات د یار ته هغه خدمات ته چې په یو ځای کې یو صحیح پوسته موجود لري چې آیا دغه پوسته کیفیت څنګه دی باندې څوک نه پیږي د هغه خدمات زما په نظر لا هم صحت وزارت دې ته نه دی توانېدلی چې د خلکو ته کیفي او کمیتی خدمات وړاندې کی موږ د ډیر د نورمو او ستانډرډونو لري پاتې استو دا چې وایي چې موږ مثلا 80% موږ خلک لاسرسي لري خدمات ته د هم زما د منلو وړ نه دی
دا ولس جرګې د روغتیایي چارو د کمیسون لایوي غړي ګلالۍ نور صفای سره مو په افغانستان کې په روغتیایي ستونزو مرکه اوریده
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
په کوټه کې د مذهبي ازادۍ او د اقلیتونو د حقونو په اړه د یو سیمینار ګډونوال وویل چې پاکستان کې د اقلیتونو ژوند تر پخوا ډیر خراب او کاروبارونه یې پټه پدېدلې په سیمینار کې سیاستوال او قانون پوهان وویل چې د پاکستان د ناسمو بهرنیو تګلارو لامل په دې هواد کې مذهبي تفرقه د اقلیتونو ژوند له خطر سره مخ کړی دی برکوال میخیل پرې له کوټه تفصیل راکړي
د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د جنوبی اسیا د همکارۍ سازمان د مذهبي ازادۍ او د مذهبي اقلیتونو د حقونو په اړه یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې ګڼ شمیر هندوانو، سکانو او عیسویانو پکې ګډون کړی و. په سیمینار کې سیاستوالو، قانون پوهانو او د اقلیتونو مشرانو خبرې وکړې. د مذهبي اقلیتونو استازي وویل په خوا یې ژوند ډیر خوندي و، کاروبارونو ته یې خطر نه و. په ازادۍ سره یې خپل مذهبي مراسم ترسره کولای سوای، خو په پاکستان کې وروستیو ناامنیو د دوی ژوند هم له خطر سره مخامخ کړی دی. د هندوانو او سکانو د اقلیتونو یو مشر سردار جذبیت سنگ وویل د معلوم تاریخ له مخې له 1900 میلادي کال راهیسې دوی په کوټه کې د عامو خلکو غوندې ژوند کاوه، خو نن سبا ورسره د پاکستان د اساسي قانون په خلاف چلند کیږي.
نن د پاره د غډیر سوچ کې دي کې اقلیت رائټس غاصبان قبضه دی، ازما کمیونټي هندو عیسائی سکان دی، عبادت خانه ازما زرا قبضه دی، ډیر بل جداد دی، آغادی یا ٹارگٹ کلنگ دی، اغوان برائے توا داغه داغه ډیر پچیدہ مسئلے دی.
د پاکستان په سنایا مشرانو جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند استازي سناتور عبدالروف لالا وویل په پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان کې له پیړیو راهیسې د نورو مذاهبو خلک په امن کې اوسېدل، خو په پاکستان کې د پوځي واکمنو خصوصا د ضیاء الحق مذهبي تګلارې په پاکستان او افغانستان کې مذهبي افراطیت دومره زیات کړ چې د خلکو ترمنځ د مذهبي ازادۍ تصور له منځه لاړ.
د مختلف مذاهبو خلک دي، کدا څوک عیسایان دي، مثلا څوک هندوان دي، څوک آتش پرست دي. پښتونخوا ملي پارټي دا د وطن بچیان ګڼي. دا اور چې د خلکو د اغوا او په هغه په بدل کې پیسې غوښتل، دا د خلکو سرونه پرې کول، دا نن یو خاص قوت په دې خطه کې لګیا دی. داسې حرکات یې شروع کړي دي چې په جهان کې د افغان پښتون هغه خپل ایمیج چې دی، هغه خپل د دوی اصلي شکل تصور چې دی، دا دوی خراب کړي. او د غزمر د وطن دا کې عیسائی دی، دا کې هندو دی، دا خپل د دې ملت برخه دی. ټول افغان ملت په وینه کې دی، په اور کې دی، دای د دې برخه د خامخه بدل دې څه متاثر کیږي.
په بلوچستان کې د تحریک انصاف ګوند د شذو د څنګه مشر سکین عبد الله خان وایي ل مذهبي اقلیتونو سره په پاکستان کې وسنۍ چلند او د دوی ځان منسوې ژوند هم لتر هغهري بیل نسو بللای. سکین عبد الله خان وایي د پاکستان تعلیمي نصاب هم مذهبي منافرتونه خبره کړي دي.
مش په نصاب کې، نصاب غلط دي، په مذهبي نصاب کې اسلامي سم، یعنی اسلامي نصاب داسې نه شي بالکل هغه اکستریمست والا نه، سم قرانیک نصاب چي دي. سرکاري سکولو پرایویټ سکولو باندې شراسه بیا سم جوړیږي. مش په خپل کوشنیان ته سم هیستوري نه وایو. نن سبا چې دا ټیررزم چې دا بیخي داسې ناسور دی، یو رقم د وختي چې وو محبت اتحاد اوریجن کې چې یو څوک وسید یا غدا سم معلومې دی لکه یو کور کسان چې دي، انسانان چې دي.
سیمینار ته د بلوچستان د تیر لند محل حکومت په خوانی اعلی وزیر نواب غوث بخش باروزی په خپل وینا کې وویل په پاکستان کې تر نورو مذاهب زیات د مسلمانانو ترمنځ فرقه ایز تاوتریخوالی او کرک زیات سوی دی.
زما خیال دادی چې مذهبي منافرت اوس موږ په مسلمانانو کې مابین کې شته، ته د کرسچنانو سره او دوست همدومره زیاده ده چې موږ په خپل کې فرقې چې په خلکو جنګېږو، هغه په هغه کې ډېر زیات منافرت چې یو سني جګړه ډېر زیات دی، مسلمانو د هندو مسلمانو د سیک هېڅ مسل نه شته.
په تېرو څو کلونو کې د پاکستان په څلورو واړو ایالتونو کې د ترهګرۍ پیښو لږکې هم اغېزمن کړل. یو کال وړاندې په لاهور ښار کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د عیسویانو 130 کورونه وسوځول سول. د تېر کال په سپتمبر کې په پېښور کې پر کلیسا ځان وژونکي برید 80 تنه ووژل. همدارنګه په سند ایالت کې ګڼ شمېر هندوې نجونې مجبوره کړای سوې چې اسلام قبول کړي او له مسلمانو ځوانانو سره ودونه وکړي. او په بلوچستان کې د هندوانو یو مذهبي مشر او څو هندو تجاران وتښتول سول، چې له امله یې تر سلو زیاتې هندو کورنۍ هند ته کډه سوې او بیا بېرته راستنې نه سوې.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو. د مازیګر د ماسپخین 2:30 بجو ته یو بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته له عصمت ساروان نه اورو.
په افغانستان کې د مدني ټولنې و ټول مؤسسه وایي د جمهوری ریاست له کاندیدانو څخه باید وغوښتل شي چې په خپلو کاري پروګرامونو کې د نشه یي موادو په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د کونړ والی وایي د اساسي قانون په هغې مادي کې باید بدلون راشي چې له مخې جرم یو شخصي عمل بلل کیږي. د ملي مشارکت په نوم یو سیاسي ګوند نن په کابل کې د یوې مظاهرې په مهال په کونړ کې د وژل شویو سرتیرو قرباني وستایله او د پاکستان په ضد شعارونه ورکړل. د امریکا د استیناف یوې محکمې یوټیوب ته امر کړی چې د مسلمانانو ضد هغه فلم لرې کړي چې په اسلامي نړۍ کې تاوتریخوالی پارولی دی. روسته لدی چې په کریمیا کې د سیمیز حکومت او پارلمان ودانۍ د وسلوالو کسانو لوري ونیول شوې او ور باندې د روسیې بیرغونه ولګول، د اوکراین سرپرست صدر اعظم له خلکو د آرام اوسېدو غوښتنه وکړه. په چین کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر چې د کار موده یې بشپړه شوې له چین وغوښتل د خپل هیواد د بشري حقونو وضعیت ښه کړي او د سوله ییز سیاسي فعالیتونو حق ته درناوی ورکړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن لندن ته ځي او مخکې تر دې چې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او ملکې دوهمې الیزابت سره وویني، د دغه هیواد په پارلمان کې تاریخي وینا کوي. او د جرمني د پخوانی دیکتاتور اډولف هیټلر د کتاب زما مبارزه هغه نسخه به چې د لاستی کړي نن د امریکا په لاس انجلس کې لیلام شي.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه آدرس ته. مخکې لدین چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او څروان سبا مل استډیو څخه ولاړ شي، د کرکټ حال به ترې واخلو. د اسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن په بنگلاديش کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. څروان صاحب، د کرکټ لوبه خو ساري د اوسم کمپیوټر ته ګوري.
bale
نوې حال څه دی؟
نوې حال دا ده چې افغانانو تر اوسه پورې د پاکستان 15 لوبغاړي سوسولې دي. اتویش اوورونه پوره شوې دي، یعنی مسابقه تر نیمایي اوښتې ده. پاکستان تر اوسه پورې 114 منډې کړې دي. د افغانستان لپاره تر اوسه پورې شلوبه سمیع الله شینواري کړې ده. سمیع الله شینواري دوه پاکستاني لوبغاړي سوسولې دي. نور حمزه هوتک او همدارس میرویس اشرف هم د پاکستان یو لوبغاړي سوسولې دي. لدی داسې معلومیږي چې لوبه ډېره بده نه ده د افغانستان لپاره، خصوصا د ته په پام سره چې پاکستان یو ډېر تکړه او تجربه کار آسیایی ټیم دی. نو په دې آسیایی لوبو کې د افغانستان لپاره نسبتا شلو بده چې تر اوسه پرې وړاندې کړی ده.
او بل دا خو د 500 ورونو لوبي دي. د افغان ټیم مخکې تر دې په شلوري زلوبو کې خزلې ده. لو په دې اړه باندې به څه فکر کوي چې څنګه وي؟
په دې خاطر هم زوایم چې افغانانو تر اوسه پرې شلو بکړی ده، خصوصا بالینګ ډېر شل بالینګ کړی دی. افغانان په شلوري زلوبو کې شدي، لیکن په 500 ورې زلوبو کې دومره زیاته تجربه نه لري لکه په شلوري زلوبو کې لري او شدلې دي لیدي. نو ځکه هله شته چې افغانان بل نننې لوبي ش تجربه ش نتیجه ترلاسه کړي.
تر اوسه تمنه څروان صاحب، دوستانو د اسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن په بنگلاديش کې د افغانستان او پاکستان د ترمنځ کرکټ لوبه روانه ده. په دې اړه مو تازه حال ووري ده. په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. موږ به د دې لوبي تازه حال په خپلو خبرونو او وخت په معلوماتو کې تاسو درکوو. رازو اونیز پروګرامونو ته لمړنۍ اونیز پروګرام مو د انتخاباتو پاړه د عامه پوهاوی په برخه کې د خلکو او انتخاباتو په نوم دی، او دویم هم د ګوړې اچار.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خلک او انتخابات یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. په دغه خبرونه کې اوزل بیا د راتلونکو انتخاباتو په اړه د هیوادوالو پښتنو ځوابولو لپاره چې د ټلیفوني پیغام لارې ازادي رادیو سره ثبت کړی دی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل مو میلمه دی. هیله لرم چې تر پایه مو ملتیا وکړي. ښاغلی امرخیل، ځینې هیوادوال په خپلو سیمو کې د کمپاینونو له نشتون شکایت کوي. دی وای چې سیمو ته د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاینونو پروګرامونه نه دی ورغلي، او که ورغلي هم دی یوازې د ولایت تر مرکز پورې دی. د دوی پوښتنه دا ده چې څنګه دوی د کاندیدانو په برنامو ځان پوکړي څو خپل رایه په آگاهانه ډول وکاروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم مننه کوم د ازادي راډیو نه چې واقعا د خلکو د پوهاوي لپاره ډېر زیار باسي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره معلومات شریکوي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون غږ تر ولسه پورې رسوي. تاسو په جریان کې اسئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درلسم د دل وینات لسم د حمل پورې د کمپاین دوره د رئیس جمهور لپاره ټاکلې ده، او هدف هم دا دوه میاشتې چې په قانون کې قید سوي دي. هدف یې دا ده چې تر څو خپلې برنامې، خپل پروګرامونه، خپل تګلارې د ولس سره شریکې، تر څو ولس تفکیک وکړي چې څوک ښه برنامه لري، څوک ښه پروګرام د افغانستان راتلونکي لپاره لري چې هغې ته رایه ورکړي. نو دوی څومره چې موږ په جریان کې سو ځینې ولایتو ته تللي دي، امیدوار یسو چې ډېرو ولایتو ته لاړ شي، ټولو ولایتو ته لاړ شي. یو کاندید د رئیس جمهوري باید افغان شموله کاندید، افغانستان شموله کاندید وي، او د ولسوالۍ په سطح باندې کمپاین وکړي چې په خپله دوی نږدې د دوی هغه طرفداران، د دوی د کمپاین مسؤلین باید هلته لاړ شي، تر څو واقعي پیغام ورسي، تر څو خپل برنامې تشریح کړي، او امنیتي ارګانونه د دوی د کمپاینو ته امنیت تامین کړي، دوی ته امنیت تامین کړي، هغه خلک چې ګډون کوي په جلساتو کې د هغوی امنیت تامین کړي، تر څو په یو ښه فضا کې دا کمپاین مخته لاړ شي. زه امیدوار یم چې دغه باقي اووه دېرش ورځې د کمپاین پاتې دي، نو دغه په ښه شکل باندې دوی مخته یوسي، ولسوالیو ته، ولایتونو ته سفر وکړي چې ولس د دوی د برنامو څخه خبر شي.
بله پوښتنه هم غواړم په همدې تړاو وکړم، هغه دا ده چې آیا قانون د جمهوری ریاست د کاندیدانو لپاره څه پیشبینی کړی چې هر کاندید باید د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته خپل پروګرامونه ووایي؟
په قانون کې دا شی نسته. په قانون کې واضح د دوی د کمپاین په مورد باندې یادوري سوې ده، د کمیسیون په لوایحو کې هم دې ته یادوري سوې ده. ځینې کاندیدانو به وسه نه کېږي، د ځینې کاندیدان هلته تللی نه شي، امنیتي مشکلات. ما په جمع کې د کمپاین دوره ده چې دوه میاشتې په نظر کې نیول سوې ده، اما موږ غوښتنه دا رسې څومره دوی زیات وګرځېږي، څومره چې دوی زیات غونډي ولري، څومره چې زیات خلک اشتراک وکړي، دا د انتخاباتو د پروسې په خیر ده.
د افغان برحق مکندار ولایت څخه تاسو ته زحمت تر کوم د مستقل کمیسیون د انتخاباتو او د شکایتو د کمیسیون سویدنا غوښتنه ده. هغه قمندانان د ولسوالیو چې د پنځو کالو شپږو کالو رایې خواته پر سر د قدرت کې یو یو بوجي کارتونه ثبتنام کارتونه د ځان سره لري، تاسو څه ضمانت کولی سئ و ملت ته او دغه کاندیدانو ته چې هغه کارتونه به نه استعمالیږي؟
مننه کوم د ورور څخه، اما یو شی غواړم یادوري وکړم، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باور ده چې یوازې کارت د ټاکنو شفافیت تضمینولی نیسي، نورې لارې چارې دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي. د کارت اصلي هدف دا ده چې یو رای د هنده وپېژندل شي، تفکیک وکړي چې د عمر څومره ده، د دې ولایت ده که نه ده، د دې حوزې ده که نه ده، دغه اهداف دي. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ باندې ډېر جدي تدابیر نیولي دي، چې یو د جدي تدابیرو څخه دا ده چې رنګ نه استفاده کوي، په یو وخت کې دوه رنګونو څخه استفاده کوي. یعنې یو نفر نسي کولی د دې خلکو ته اطمینان ورکړو، د افغانستان خلکو ته، چې یوې رای نه زیاتې رای وکاروي.
لپنشیر غلام رضا احمدی ازادی رادیو ته ټلیفون کړی دی، وای په انتخاباتو کې د بهرنۍ مداخله د مخنیوي لپاره د انتخاباتو کمیسیون څه تدابیر نیولې دي؟
مننه کوم دی ورور څخه، اما غواړم یادوري وکم او اطمینان ورته ورکوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرو ټاکنو تجربو نه په استفاده باندې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په ټاکنو کې مداخله وکړي، که هغه خارجي وي، که هغه داخلي وي، که هغه یو زوردار وي، که په حکومت کې وي، که هر څوک وي، په هر سطح باندې وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د هر افغان د رای ساتلو لپاره خپل تدابیر لري، هر رای به ساتي، پاک رای به د باطل رای نه جدا کوي، او باطل به د پاک رای نه جدا کوي، تر څو حق حقدار ته وسپارل شي. په دې مورد باندې دا ورور ته موږ اطمینان ورکوو چې په دې مورد هیڅ تشویش ونه لري، دا اداره تعهد دی لري چې هیچا ته اجازه نه ورکړي چې په ټاکنو کې مداخله وکړي.
خوشبختانه
منګه ولین زل چې قانون دی ټاکنو قانون لرو دی قانون پرانا کې ټاکنې تر سره کو په قانون کې د موارد واضح یا دوري سوي دی چې کسو ولایتي شورا ته غواړي ځان کاندید کې هغه باید اقلا د 12 سم څخه فارغ وي اسناد تکمیل وي 25 کلن وي او د دې موارد کې د ټاکنو خپلواک کمیسون همدارنګ د ټاکنو شکایت محترم کمیسون ډیر جدي دي او دغه موضوعات تعقیب کړي بیا کو هم دوی کوم شکایت لري چې یو شخص فارغ نه ده یا اسناد جالي جوړ کړی دي دوی کولای شي چې په ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته یا د ټاکنو د شکایت محترم کمیسون ته مراجعه وکړي خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي دغه اسناد او شواهد کې د ټاکنو خپلواک کمیسون یا د ټاکنو شکایت کمیسون فیصله کوي
کراته وای چې د محبوسینو او همدارنګه د هغو کسانو لپاره چې درایور کول او په ورځ په روختون کې وي مثلا په دې ورځ موظف ډاکټران ناروغان او همدارنګه د ناروغانو پیوازان د دوی درایو د کارولو په برخه کې د انتخاباتو کمیسون څه تدابیر لري
غواړم د وری حکم د تیرو ټاکنو نه په تجربه کې د ټاکنو خپلوا کمیسون هم د عمومي غټ محبس ته ترتیبات لري چې په هغې کې درایو چونې لپاره دوی ته محل واسطې ترڅو هغوی د خپل رایو څخه محروم نسی همدارنګه هغه غټ شفاخانه چې بستر تعداد لوړ او مرکز ورسره نږدې نه ده هغوی ته هم موږ محالات انتقالو بلکې د یو نږدې مرکز نه یعنی زبده تشریکم په مشفخانو د محابس او ترڅنګ مراکز موجود وي بیرون خو یو محل په اساس د ضرورت یا دوه محل په اساس د ضرورت موږ محبس ته او همدارنګه موږ شفخانه ته لیګو ترڅو خلکو ته لاسرسي برابر کو د ټاکنې پورز معنی محروم نسی د خپل سرنوشت لپاره رای ورکي
د سید ولی په نامه یو بل هیوادوال ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی وایي کچېری په لومړی دور کې څوک د قاطع اکثریت رایو په ګټلو بریالی نشي د پښتنه داده چې کمیسون څه تدابیر لري څو دویم وار انتخابات په شفاف ډول وشي
د ټاکنو خپلواک کمیسون یو دی وظیفو څخه دار چې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړي او په عمل کې ورته ثابته کړي چې شفافیت تضمینیږي د شفافیت لپاره که په یوال دور کې وي که په دویم دور کې وي دواړه ټاکنې دي دواړه مهم دي او د دواړو لپاره موږ تدابیر لرو د اول ټاکنو لپاره هم تدابیر لرو د دویم ټاکنو لپاره هم لرو د دویم ټاکنو لپاره حتی بیشتر تدابیر لرو ځکه چې هغه فرصت موږ په ښه شکل استفاده کوو د کاندیدانو تعداد هم کمی نو ان شاء الله هیڅ څنځه نه سره دوی مطمئن اوسي
ښاغلی مرخیل د ننګرهار او همدارنګه له هلمند څخه ځینو هیوادوالو بیا هم درایور کولو کارتونو د ویش پروګرام د نشټون په حق لاندې ښنه ښودلې لومړی به د دوی غږونه واورو وروسته بیا تاسو ورته ځواب ووایئ
السلام علیکم یو تن یم د ننګرهار ولایت سي ساره کې غځې ولسوالۍ نه د انتخاباتو خپلواک کمیسون نه مې ګیله مې ده چې زموږ ولسوالۍ کې تر اوسه پورې د رایې کارتونه اخیستل شوي نه دي نو هلته به رایه څنګه واچول شي دولت هم دا تقاضا ده چې زموږ هم وخوري او موږ په خپلواک ډول رایه ورکو خپل د خوښ کاندید انتخاب کړو
ولې السلام علیکم زه ساحل خبرې کوم د ننګرهار ولایت د شینوارو نه دلته زموږ ولسوالۍ کې روزانه هیڅ د رایې کارت ورکولو والا څوک نشته چې موږ ته رایې کارت واخلو ته او خپل رای کارت پر رای په وخت کې استعمال کړو
بلی السلام علیکم زه د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ نه خبرې ستاسو سره کوم موږ وایو چې په دغه ځای کې تاسو معنا څنګه معنا نوخان درای دی ژوندۍ نه ژوندۍ دغه ځای کې موږ ته کوم معلومات کراکې
زمرنه کوم دی ټولو اوریدونکو څخه او همدارنګه دوی کوم نظریات د ازادي راډیو څخه سره شریک کړي دي تاکید په دې کوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسون اولین ځل نه د کار توزیع کوي 2004 ټاکنو ریاست جمهوریت اول ټاولین ټاکنو ته کار توزیع کوي 2015 کې کار توزیع کوي 2009 کې 2010 لپاره کار توزیع کوي دا ځل هم په حدود 3.5 میلیونه کار توزیع کوي 15% خوندې دي او دا موږ په درې مرحلو تقسیم کړو دي ولایتونو په مرکزونو کې د ولسوالۍ مرکزونو ته لاړو د هغې نه وروسته بیا کلو بانډو ته لاړو د خویندو په خاطر باندې چې دوی محروم نسي دوی په ټاکنو کې برخه واخلي دا ټول ترتیبات د ټاکنو خپلواک کمیسون نیولي اما که چیرې اوس هم دوی کارت نه لري او غواړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي دوی کولی شي ټاکنو خپلواک کمیسون په ټولو څلور دېرس ولایتونو په دفترونو کې او یا په مرکزونو د ولایتونو کې موږ د کار توزیع لړۍ پیل شروع ده او د دوه هفته مخکې د ټاکنو نه بدلته مراجعه وکړي خپل نوم ثبت کړي خپل کارت واخلي او ټاکنو کې برخه واخلي
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل مننه کوم چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
تاسو نه هم مننه باد اوسې
درنو اوریدونکو که تاسو هم د انتخاباتي کمپاینونو او یا د انتخاباتو بهیر په اړه پوښتنې لرئ د ازادي راډیو 0 او 1 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنې په پیغام ثبتوونکي ماشین کې ثبت کړئ ستاسو پوښتنو ته به د انتخاباتو کمیسون چارواکي ځواب ووایي په همدې سره اوسنۍ خپرونه پای ته رسیږي تر بیا مو الله مل
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا قدر منوریدونکو سلام په خو بل ور خلک لیوانی کړي وو اوس دیودونو لوی هوټلونو ولور خو بیا هم خو د لور پلار په جیب کې اچو خو د هوټلونو پیسې زیاتره هغه کسان په جیبونو کې اچوي چې جیبونه یې لمخ کې هم د خلکو په پیسو ډک شوی دي زوراور او چارواکي ټول هوټلونه لري چې د مینو بای نه په ګاونډیو هیوادونو کې مثال لري او نه هم په نورو ځایونو کې د همدغه هوټلونو شکایت آن د وزیرانو تر شورا پورې ورسېده دا چې څه فیصله وشوه په خپل یې واوري
خنو جلسه با پیل کو
د ټولو په اجازه صاحب زو ولاندیز لرم
ا څو ولاندیز لري اوه
ولاندیز می رسمي دی او د خلکو د ستونزو د حل لپاره جلسې ته ولاندې کوم
ا ولاندې کا
تاسو ټول خبر یی چې نن سبا د ودونو مصرف ډیر زیات او ولرسوي دی او یو غټه لته په یواد کې د قیمتي هوټلونه دي ځکه دا هوټلونه په ډیرو لوړو بایو خوړه پلوري او لواده ولاونه ډیر پیسې اخلي تاسو وګورئ خلک د بیګا ډوډۍ نه لري او دلته یو ارزان مینو هم فی نفر 900 افغانۍ ده په داسې حال کې چې نیم خلک مو د غدایي او سوالګرۍ هتره ټیټ سوی دي نو زه وایم چې یاد دغه لوی لوی سالونونه باندې او یاد هم د ډوډۍ بیا او د ګډون کوونکو شمیر کم سي
ته وګوره خپل هوټل نه لري اوس په مونږم باندې
نو غواړم چې زما دغه وړاندیز په رسمي ډول تر باس لاندې راسي او په یوه مناسبه پریکړه پای ته ورسي
ښاغلی وزیر صاحب د تا د هم دغومره کور ودان وي چې د خلکو غم در سره دی خو د واده مسله یوه شخصي مسله ده او موږ نشو کولی د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله وکړو او ته پوهیږي چې اوس موږ د آزاد بازار له سیستمه پیروي کوو او په آزاد بازار کې حکومت د مداخلې حق نشته
د خلکو کار دی چې څنګه یې خوښوي هغسې دې وکړي او بل نجلۍ په ژوند کې یو ځل ناوې کېږي نو پرېږده چې ناویتوب او واده یې ښه په دبدبه تېر سي
متاسفه یم چې د وزیرانو له خولې څخه دا ډول خبرې اورم په داسې حال کې چې په ټوله دنیا کې په دا اندازه مصارف نه کېږي واده کول د مصرفونو او پیسو لګولو مسابقه نه ده بلکې د دوو انسانانو د ګډ ژوند پیل دی باید په خوشحالۍ او نیکمرغۍ سره پیل سي نه چې د واده په سبا یې قرضداران دروازې ورټکوي
ښاغلی وزیر صاحب هیله کوم چې نور د دې خبرې له خورولو څخه ډډه
وکړم زه هیله کوم
وزیر صاحبانو ښاغلیو لطفا له ډیالوګ ډډه وکړئ نه غواړم باس مو د ډیالوګ اته ورسی وزیر صاحب محترم زه دې سره موافق یم چې د هوټلونو په موضوع باید باس وشي او نتیجه هم ولري خو لومړی دې لږ اعصاب آرامه کړه او لاړ شه د لمانځه وخت دې لمونځ وکړه چې اعصاب دې آرام شول خامخا به یوې فیصلې ته ځان ورسوو تاسو نه حق باس ورسره کوئ په باس سره دا موضوع نه حل کیږي او کېدای شي نورې خبرې ترې پیدا شي
مشر وزیر صاحب نو څه وکړو
ملامت نه دی خپل هوټل نه لري نو ځکه د بل چا هوټل هم نشي لیدلی د حل لاره دا ده چې د تم یو هوټل جوړ کړو
د تم یو هوټل جوړ کړو
او هغه د مال هوټل 2 کیلومتر لري د اداري فساد یو لویه ودانۍ ده چې بیکاره پراته ده اما خبر دی او فرمان په واسطه د تورکو چې هوټل پکې جوړ کی ام به خله پټه سي او هم بیا دغه ډول خبرې نه کوي
سمه دا ورکه ډیره ښه خبره ده بيخي صحیح خبره ده ورکه
راځه وزیر صاحب مونږ خو له وخت نه په استفادې سره یو بل پریکړه وکړه البته دا د اکثریت پریکړه ده
زه خو نو ما وزیر صاحب نو څه فیصله ته ورسېده
صاحب خو دې آرام دي
او صاحب او مهرباني
مونږ پریکړه وکړه چې هغه د ما د هوټل په 2 کیلومتر کې چې د اداري فساد کومه ودانۍ ده هغه تاته درکو چې تام یو ښکلی هوټل پکې جوړ کړي. په دې ډول به دې هم ګټه کړې وي او هم د نورو هوټل والاو له زړه خبر شوی. څنګه دې خوښه ده؟ نور بس هم وکړو که خبر همدلته پای ته ورسو.
ولها چې تاسې خو هم ډېر زورور خلک دا اکثریت پریکړه نو نسمه ماتولی. او رښتیا دا د هوټل جوړولو په کار کې به هم څه مرسته راسره وکړي که نه؟
خامخا به یې درسره وکړو، خو چې پام دې وي مینو ګرانه نه کې.
ته دې ژوندی وزیر صاحب، مه وېرېږی، نیل وړوم.
اوس دغه سندره هم واورئ.
پدافترونو کې شروع شول خیانتونه، رشوت ورېږي مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے، مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے. صاحب بدد دیوا خیز، مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے. پشیرینیو کې ڈالر غواړی خائنا، رشوت ورېږي مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے. پدافترونو کې شروع شول خیانتونه، رشوت ورېږي مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے، مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے. د دفتر لار ورته نیسا، مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے. د دفتر لار ورته نیسا، مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے. د مجرم خویا د مجرم خوی د مرغاوی درا بشینا، رشوت ورېږي مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے. پدافترونو کې شروع شول خیانتونه، رشوت ورېږي مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے، مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے. خاوند دا بد رضاوی، مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے. خاوند دا بد رضاوی، مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے. رشوت پلاس بوټلو کې لاټو ما، رشوت ورېږي مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے. پدافترونو کې شروع شول خیانتونه، رشوت ورېږي ای مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے، مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے، مزه مرکه وکا پاتشا کار وران دے.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، سپوږمۍ او زه هوسای حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دي: کابل 14 یاویا، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د بی پیلوټ الوتکو د تګ راتک په لار کې د خطرونو د مخنیوي په لړ کې استرالیایي ساينس پوهان وایي چې اسمان به د بی پیلوټ الوتکو لپاره خوندي کړي. دوی وایي د سی سیستم جوړ کړی چې بی پیلوټ الوتکې په هوا کې خپل لوری سم وپیژني او له نورو الوتکو سره ټکر نشي. استرالیایي پوهانو په داسې حال کې د بی پیلوټ الوتکو د الوتلو د لارو هم وخور چې له بی پیلوټ الوتکو څخه د ملکي استفادې اړتیا ورځ په ورځ زیاتی شي. نن سبا له بی پیلوټ الوتکو یا درون څخه یوازې د پوځي هدفونو او څارنې لپاره کار نه اخیستل کیږي. د وخت په تیریدو د بی پیلوټ الوتکو د استفادې میدان پراخیږي، خو د دې لپاره چې د ژغورنې په عملیاتو کې له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستلو فکر عملي شي باید زیات کارونه وشي، چې تر ټولو مهمه د دغو الوتکو د البت مسؤلیت دی. په دې وروستیو کې استرالیایي ساینس پوهان په دې بریالي شوي چې یو نوی سیستم واسموي. دا سیستم بی پیلوټ الوتکو ته دا امکان برابروي چې د الوت په مهال نورې الوتکې وپیژني. په هغه ویډیو کې چې د استرالیا د کوینزلند ټکنالوژي پوهنتون خبره کړې ده، د دې پروژې چې ریسکیو نومیږي چلوونکی راولند مارشال ویلي، ریسکیو پروژه د دې لپاره مطرح شوې چې له بی پیلوټ الوتکو څخه په ممکن سرعت په ملکی چارو کې کار واخیستل شي. موږ توانیدلې یو چې په یو بی پیلوټ الوتکه کې د وسایلو د ځای پر ځای کولو په وسیله هغه الوتکې کشف کړو چې د بی پیلوټ الوتکو تر څنګ تیری شي، او دا زموږ لپاره یو لوی ګام
وو.
استرالیایي پوهان چې په دې برخه کې لا هم څېړنو ته دوام ورکوي وایي د ازمیشتي الوتنو په لړ کې هغه الوتکې چې په ریسکیو سیستم سنبالی وی د نورو الوتکو په اړه چې دوی ورسره مخامخ کېدي په مځکه کې مرکز ته په بریالیتوب معلومات ولېږل. په ریسکیو سنبال الوتکې په چټکه ځان لټکه رساتي. پروفیسر دونکان کمبل له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستلو په اړه وایي، له بی پیلوټ الوتکو په استراري حالاتو د ژغورنې په عملیاتو د ژوند د چاپیریال په ساتنه او د طبیعي سرچینو په تنظیمولو کې ګټور کار اخیستل کېدای شي. په همدې حال کې سمود مخ کې امازون آنلاین شرکت وویل واړه پارسلونه په نیم ساعت کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د مشتریانو کورونو ته رسولی شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
نمسکار دیوای وای نا
کستوری ویا لا لکستوری شایست دیوای وا
سروي